درنو اوریدون که سلام علیکم وست پا افغانستان که دماشام شپش بجیدی ده ازادی راژیو یه ویبل اخبرونی تموز اسمت ساروان هر کلیکم ده اخبرون هم ده شفیق ایار پا تخنیکی همکاری ولندی کشی لبرای هم خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د 2023 کال د بشری حقوقو په کالنی راپور کې په افغانستان کې د شسو د حقوقو د ناوړه وضعیت مسالې ته ځانګړی پام کړی دی. په دې راپور کې افغان میرمنو سره د ناوړه چلند بیلابیل اړخونه په جزئیاتو سره روښانه شوی او یادونه شوی چې په تیر یو کال کې د طالبانو هیڅ یو فرمان هم د شسو پر تعلیم او کار د لګیدل یو محدودیتونو لری کېدو یا نرمیدو سره مرسته نه ده کړې، بلکې برعکس نوی فرمانونه د پرزیدل جمهوری نظام له قوانینو او نړیوالو اصولو سره په تناقض کې دي. په راپور کې همداراز د بې محاکمې وژنو، شکنجو، د زندان، د سختو او ژوند ګواښونکو شرایطو، د خلکو د بې دلیله نیولو او تښتولو او د بشري حقونو د سرغړونو نور مثالونه هم ورکړل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې له بې وزلو خلکو سره د مرستو په دوام کې هر ورځ په مرستو بار سلګونو لارې خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 300 لارې پر سړکونو تګ راتګ کوي چې په هر یوه کې د 315 کورنیو لپاره خواړه بار وي او دا خواړه له 500,000 زیات وګړو ته رسوي. د طالبانو د حکومت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک په اړه په خپل رسمي خبرګون کې ویلي دي چې د دې راپور مثبتې برخې شته. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون خپور شو وویل چې د افغانستان اقتصادي راتلونکی مبهم او تیاره ده او اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی. په راپور کې راغلي چې د افغانستان ملي ناخالص تولید 6.5% کم شوی او تر 2015 کال پورې د اقتصادي رکود خطر شته. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د دې راپور هغه برخې چې له واقعیتونو لري دي ردوي. په بیان کې په تیر 1402 لمریز کال کې 2 میلیارد ډالرو ته د افغانستان د صادراتو د زیاتېدو او د وارداتو د کمیدو یادونه شوې ده. په بیان کې له نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو او د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه هم شوې ده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو منځلوبو یا اتو غوره لوبډلو دور دی. افغانستان پرون بحرین ته 3-2 ماتې ورکړه او وکولل شول چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوتسال د کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته ورسیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې اسلام آباد ته په 3 ورځنی سفر تللی نن او سبا هم له پاکستاني چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه بحث د دې سفر مهم هدف بلل شوی دی. تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا نن د امریکا د پوځي مرستو طرحې ته چې له اوکراین سره څه باندې 6 میلیارد ډالر مرسته هم پکې ده رای ورکړي. د دې مرستو لایحه چې په کانګرس کې ډېر وخت وځنډېده تېره شنبه د استازو جرګې لخوا تصویب شوه. له بلې خوا د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک به نن پولند ته د سفر په مهال له اوکراین سره د 6.5 بلیون ډالرو په ارزښت د بریتانیا تر ټولو لویه مرسته اعلان کړې. د بریتانیا حکومت نن په یوه بیان کې وویل د اوکراین پر ضد د روسیې له وحشتناک یرغل سره د ټولې اروپا امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ شوی دی. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې بو واوري. د بشري حقوقو په اړه د امریکا په کالنی راپور کې ویل شوی چې د افغان شزو د حقوقو وضعیت لا خراب شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو د طالبانو لبنده د زده کړو د حق د یو مدافع د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د بریتانیا پارلمان رواندا ته د غیر قانوني افغان کډوالو د لیږلو طرحه تصویب کړه، خو په دغه هیواد کې مشت افغانان په دې پریکړه خوښ نه دي.
اختیار هم ډیر خوشنوم خبر دی. افغان په ډیرو سخت حالاتو کې لاندې را رسولې.
په کندهار کې د کرنیزو محصولاتو د تولید فابریکې ډیر شوي دي.
دلته موږ د سمرسیبلانو خلې جوړو او د هغه ترڅنګ میانیانی جوړو په مختلف سایزو کې.
اوکراین ته د امریکا او بریتانیا د مرستو په اړه هم حال درکوو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو په کالنی راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته ځانګړی پام کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه نور هم خراب شوي او ترڅنګ د طالبانو حکومت د افغانانو په خپل سرو نیونو، شکنجې، وژنو او جبري کډوالۍ هم تورن شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کالنی راپور کې د طالبانو د اوسني رژیم لخوا د قدرت په انحصار نیوکه شوې او دا هم راغلی چې متحده ایالات چې د رسمیت پیژندنې اراده نه لري. جزئیات امید زهیر مل پراپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور دا راپور ښیي چې په 2023 کال کې په هیواد کې بشري حقوقونه په پراخه کچه نقص شوي او د طالبان حکومت د خپل واکمنۍ په دوام د افغانانو خپل سرونیونو، شکنجې، سوراونو، اختطاف، وژنو او ان جبري کډوالۍ ته دوام ورکړي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې راپور په غبرګون کې د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون سره خبرو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي.
اسلامي امارت د حقونو د ورکړې په برخه کې اسلامي مکلفیت لري. چې د افغانستان خلک مسلمانان دي، حقوق یې هم په اسلامي شریعت کې تعریفېږي او ټول حقوق یې ورکول کېږي. دا چې امریکا یا کوم بل غربي هیواد د حقونو په اړه غږیږي، هغوی باید غربي فرهنګ په نورو هیوادونو تحمیل نه کړي.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې د افغان نجونو او ښځو وضعیت او د دوی په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو ته په اشاره لیکل شوی. طالبان د نجونو په زده کړو د محدودیت له پریکړې په شا شوي نه دي او نه یې په دریس کې کوم نرمښت لیدل کېږي. طالبانو د حکومت کولو لپاره قانوني لار نه ده غوره کړې او ان ټول هغه نړیوال تعهدات یې تر پښو لاندې کړي چې افغانستان منلی دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د دې راپور د خپرېدو پر مهال وویل طالبانو د خپلو فرمانونو له لارې افغان خزی لټولنیز ژوند ګوښه کړي.
په افغانستان کې طالبان ښځو لپاره محدود کاري فرصتونه لري. د نجونو لپاره د زده کړو مرکزونه تړل شوي او د غیر اخلاقي چلند په نوم د ښځو او نارینو وهل تکول زیات شوي دي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د دې یادونه هم شوې چې د افغان نجونو خصوصا په زده کړو او کارمندیز د هغوی وضعیت ډیر خراب کړی او اوس مهال د کور په څلورو دیوالونو کې بندي وانی دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د طالبانو د اوسني رژیم لخوا د قدرت په انحصار هم نیوکه شوې او زیاتوي. طالبانو د موقت حکومت په نوم داسې جوړښت اعلان کړی چې ټول له خپلو وسلوالو، مولایانو او دې ډلې ته د نږدې سیاسي کسانو لخوا جوړ شوی چې اکثریت یې پښتانه دي. په راپور کې د طالبانو د اوسني رژیم په اړه په واضح کلیکل شوی چې متحده ایالات د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ ډول اراده نه لري. د دې راپور یوه بله برخه بیا د بیان ازادۍ او د رسنیو سانسور او جدي محدودیت ته ځانګړې شوی او زیاتوي طالبانو خبریالان نیولي، تاوتریخوالی ورسره کړی او د دوی په کارونو کې د پام وړ لاسوهنه کوي. په راپور کې د مذهبي او ټولنیز ازادۍ یادونه هم شوې چې طالبانو د مذهبي تنوع مخه نیولې او قومي او مذهبي لږکي له تعصب سره مخ شوي دي او تر خوای د ډلې په سولهي زور راټولېدونکو محدودیت وضع کړی او انټرنیټ ته د غونډو د ګډون کوونکو لاسرسی هم محدود کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې د داعش ډلې ترڅنګ د طالبانو لخوا په جګړو کې د ماشومانو ته استخدام په اړه هم لیکل شوي او زیاتوي د طالبانو په نظامي لیکو کې د 12 کلونو کم عمره ماشومان دنده لري. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې ادعا کړې چې خپلې لیکي تصفیه کړي او نړیوال قوانین عملي کړي دي.
د نجونو د زده کړو د زندانی فعال احمد فهیم عظیمی خپلوان وایي چې په زندان کې د هغه روحي او رواني وضعیت سم نه دی او باید ژر تر ژره خوشي شي. د عظیمی خپلوان د بشري حقونو له نړیوالو ادارو او د تعلیم د حقونو له فعالانو غواړي چې د هغه لپاره په عدالت غوښتنه کې ملګري شي. د هغه غوښتنه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو له لوري هم مطرح شوې ده. تفصیل د فیروزه عزیزی پر راپور کې.
ورسته له هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کارپوهانو ډلې په یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د بشري حقوقو او نجونو د تعلیم د مدافعینو د ازادي دوه ټینګار کړی، د نجونو د تعلیم د حقوقو مدافع احمد فهیم عظیمی خپلوان د نوموړي د روحي او رواني وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. د عظیمی یو خپلوان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوړي په راپور کې نوم ذکر سي، ازادي راډیو ته وویل
خودش در زندان
هغه یعنی فهیم عظیمی په زندان کې سم روحي او رواني وضعیت نه لري.
چې په یو بی برخلیک حال کې د کابل ولایت په استیناف محکمه کې ده. د ازادۍ یاده چې په اړه به یې څه پرېکړه کېږي تر اوسه هم څه معلومات نشته، او زموږ غوښتنه دا ده چې د زر تر زره له بنده آزاد کړل شي.
دا هغه اندېښنه او غوښتنه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو د ډلې له لوري هم په یو بیان کې خپره سوې ده. دې ډلې پرون دوشنبه په یو بیان کې ټینګار کړی چې زده کړو ته لاسرسی بنسټیز حق دی، او کوم کسان چې په دې لاره کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید د نیولو او زندانی کولو پر ځای ملاتړ وسي او خوندیتوب یې تضمین سي. د بشري حقونو او د نجونو د زده کړو مدافع احمد فهیم اعظمي په افغانستان کې د فکر بهتر مرکز مشر و چې د 2023 کال د اکتوبر په 18مه د طالبانو د حکومت لخوا له خپل همکار سره صدیق الله افغان سره ونیول سو، خو صدیق الله افغان څو ورځې مخکې آزاد سوای دی. دا په داسې حال کې ده چې ځینو ځایي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت استخباراتو په هلمند کې مدني فعال او د تیر جمهوري نظام د مشورتي لوی جرګې غړی عبدالغفار اسحقزی او دوه زامن یې هم د سیاسي فعالیت په تور نیولې دي، خو په خبره یو زوی له څو ساعتونو وروسته بیرته آزاد سوای. هغه ادعا چې طالبانو تر اوسه تایید یا رد کړې نه ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدر بار ازادي راډیو سره په خبرو کې د نیول سویو افغان فعالانو په اړه وویل چې ټولې د بشري حقونو کورنۍ او نړیوالې ادارې د منسجمې سي، او باید د طالبانو د حکومت د بشري حقونو د سرغړونو دوسیې په نړیواله محکمه کې ثبت کړي.
دوی نړیوال باید زموږ د سازمان هیومن رایټس واچ او ډیری نورو سازمانونو لخوا د غوښتنو ملاتړ وکړي تر څو د ملګرو ملتونو لخوا یو نوی مشخص میکانیزم رامنځته شي په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو شواهد راټول او خوندي کړي تر څو عاملینو سره یې حساب او محاکمه وشي.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل کلنی راپور کې ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په زندانونو کې 90% سیاسي بندیان دي. دغه وزارت په دې راپور کې ویلي چې سره له دې چې د طالبانو د مشرانو لخوا د عمومي عفو په وار وار بیانولو سره طالبانو د 2021 کال د اگست څخه مخکې د حکومت سره تړلي کسان نیولي یا یې وزلي. باوري سرچینې اټکل کوي چې د ټولو بندیانو 90% سیاسي بندیان دي. هڅه مو وکړه د دې موضوعات په اړه د طالبانو د حکومت د وایندویانو غبرګون ولرو، خو دوی د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې په داسې حال کې ورته ادعا رد کړي چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په کندهار کې د لومړي ځل لپاره دوه تنه د خپلو سیاسي فعالیتونو په تور په 15 کلونو بند محکوم شول او یو بل په دیرس درو وهل سه. همدارنګه څو موده وړاندې د طالبانو د عدلي وزارت ویان قاري برکت الله رسولي په یو ویډیوي پیغام کې خبرداری ورکړی و چې که څوک سیاسي فعالیت وکړي له سخت قانوني چلند سره به مخ سي.
په وروستیو ورځو کې یو شمیر اروپا میشتي افغانان کابل ته تللي چې له طالب چارواکو سره یو لړ موضوعاتو باندې خبرې وکړي. ډاکټر حکمت الله حکمت یو له هغو کسانو څخه دی چې په دې ډله کې شامل دی او کابل ته تللی دی. ښاغلی حکمت، همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. حکمت صاحب، تاسو ته هرکلی وایم، او که لومړی زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې ستاسو د سفر هدف څه دی؟
ډېره مننه. سلامات، بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د ډیرو میاشتو په جریان کې تقریبا دا بحثونه کوله چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځي د تړلو تر څنګ یو شمېر نورې ستونزې دي چې په وار وار مو د رسنیو د لارې څخه، د مختلفو چینلونو څخه د اسلامي امارت تر مشه صابر را رسولي وو. ولې په وروستیو کې مو پرېکړه دا وکړه چې ښه به وي چې ورسو مخامخ د افغانانو په توګه، د مسلمانانو په توګه د دوی سره کښېنو، ورته ووایي چې د افغانستان د اوسني حالت انځور په نړیواله کچه په نړیوال ډګر کې او د افغانانو ترمنځ دغه شی دي. موږ په ډېر ورین تنظیم باندې زموږ وړاندیز یې ومنلې. موږ په 15 تاریخ باندې ټول 14 نفره دلته حاضر ولو، او تر دا ننه پورې مو تقریبا د 8 نفرو وزیرانو سره، وزیرانو د رئیس الوزرا د دوه مرستیالانو سره لیدلي دي. بحثونه مو ډېر وسیع
دوی څه ویل تر اوسه؟ دوی ځواب څه و؟ ستاسې غوښتنې ته دوی ځواب څه و؟
د دوی تقریبا کوایم چې د غوڅ اکثریت یا د ترپنځنی زیات دغه مشران زموږ د نظریات سره موافق کونو ځینو خیلا د هغوی څخه ملاتړ اعلان کړلی ولې ځینې داسې وړاندیزونه موږ درلودل چې دوی د حل غوښتنه په کم وخت کې نه کوله بلکې ویلی چې دا وخت ضرورتی موږ باید تر دې باندې کار وکړو په اتفاق سره پرېکړه وکړو تر څو چې د هغه جملې څخه د نجونو د ښوونځیو په اړوند باندې د دوی پرېکړه په امر فانی پورې وروسته کېږي او هغه مرجع چې پرېکړه کوي هغه خپله امیر المؤمنین دی موږ باید هغه ته قناعت ورته ورکړو ورسو تر څو چې دغه پروسه خلاصه شي.
بله داسې مو اورېدلی دي چې تاسې غوښتل چې کندهار ته لاړ شئ او د طالبانو له مشر سره ووینئ خو هغه موافقه نه ده کړې چې له تاسې سره ووینئ. خبر سمده
نه دا خبر سمده کنه چې موږ کندهار ته تلو یو شمیر نور مشران هلته په کندهار کې وو د ډیره وخت څخه موږ غوښتل چې دا مشران لیدنه ته هم ورسو او په ورته وخت کې موږ وړاندیز د لومړي ورځ څخه دا و چې موږ خپل به د هیواد اوسنی مشر ته خطبه پر ویل کیږي امیر المؤمنین ته ورځو او همدغه خبرې همداسې لیک چې دته کوو دا په دې خاطر باندې چې دوی د هیواد د سرنوشت په اکله باندې پرېکړه کوي. البته د ملاقات په اړوند باندې تر اوسه پورې موږ ته د رد او یا تایید جواب نه دی راکول شوی مګر هغه مشران چې هلته ولو هغه خوشبختانه چې زموږ د لیدنې دپاره راغلله دلته موږ ورسره ونیدله پرون
تاسې څه وخت ترې غوښتي ول چې ورسره وینئ څومره ورځې کېږي چې تاسې دا غوښتنه کړې ده چې د سره وینئ؟
موږ د لومړي ورځ څخه دا غوښتنه ده
یعنی لومړي ورځ
د اپریل څخه موږ غوښتنه کړې ده پیشنهاد ورکړې دي تر اوسه پورې البته چې اول فلسفه دا ول چې موږ نور مشران ووینو واورو دا وي نظریات او فکر او مشورې واخلو بیا ورسته د تر اوسه ورسې
یعنی شل ورځې وو چې تر اوسه پرې جواب نه دی درکړی. تر دې مخکې هم یو شمیر نورو هم چې په همدې هدف هلته سفر کوو او له د طالبانو له مشر سره وویني هغوی ته رد ځواب نه دی ورکړی خو دا چې نه دي ورسره کتلي معنا یې دا ده چې نه در سره ګورو نه په دې موضوع خبرې کوو.
البته چې موږ ته په وار وار باندې ویل شوي دي چې دغه هڅه چې تاسو ورسئ هلته ورسره ووینئ سوی ده کیږي ولې دا پریکړه خپله امیر المؤمنین کوي په دې پرده باندې په دې پریکړه کې څوک تاثیر گزار نه دی مګر برعکس ته خبرې دلته په کابل کې میشت ټول سیاسي مشرانو موږ ته یو ورځ مخکې غوښتنه کړې ده په داونه ورځ وخت راته راکړې دي او د ټولو سره مې لیدلې
لږ سره خو مشکل هم نشته
ماموریت خو خوښ
کابل میشت سره خو ستاسو له خبرو معلومه شو چې کوم مشکل هم نشته یعنی د دوی په واسه هم نه دی پوره دوی هم ستاسو غوندې تاسو اشاره وکړي ستاسو غوندې نظر لري دي جنو په برخه کې لیکن صلاحیت نه لري
زه خپل د دې خبرې دی په لوي ځکه نه یم چې دا البته د دوی ته راځي پښتنه د چې دوی وایي مګر تر ځای پورې چې زموږ دا لیدنه وشو د دوی په خپل منځ کې مشوره لري دوی یو بل ته د نظریات وړاندې لري په ورته وخت کې دوی د مرکزیت څخه د اطاعت امر چې هغه یو شرعي امر دی هغه هم لري بلې وروستۍ پرېکړه به هغه څوک کوي چې په امر ثانی باندې د نجونو ښوونځي تر اوسه پورې بند دي ولې نور مشران ډېر درانه مشران دي هغه تاثیر ګزاره دي زموږ باندې دا وایي چې که موږ ونه شو
لنډ راته وایس ډېر لنډ چې وخت کم دی دا چې د امر ثانی خبره کوي او تقریبا دوه نیم درې کاله یې کېږي تاسې لا هم په دې خبره باور لري چې دا له زړه کومه خبره ده او که غواړي چې همداسې د نجونې له تعلیمه محرومه کړي او دا یوه پلمه ده.
زما د دغې ملاقاتونو څخه برداشت دا دی چې هرو مرو به د نجونو ښوونځي خلاصېږي هر افغان ملاله به مکتب ته ځي د اوس لپاره فاصله 15 کالو جګړو څخه دا یو ستونزمنه پریکړه ونه چې دوی وکوله ولې دوی خپل وایي چې دا زموږ دایمي سیاست نه دی ولې موږ نه باید دا موضوع داسې راواخلو چې سبا ته دا وکړو زموږ غوښتنه دا وله چې زموږ د ماموریت تر خطه مخکې باید موږ د لاسته راوړنه ولرو چې تاسې یا زمان اعلان کړي چې څه وخت نصاب او چاپېریال تکمیلېږي او د نجونو ښوونځي خلاصېږي او یا دا چې حداقل موږ ته وخت واخلئ چې موږ خپله جناب امیر المؤمنین ته ورشو او دا ستونزه د مسافرو افغانانو په توګه ورسره شریکه کړو. متاسفانه چې موږ قاطع جواب نه دی راخیستی خو خوشبختانه چې موږ درد جواب نه دی ترلاسه کړی.
ډېره زیاته مننه کورودان ښاغلی حکمت دا ښاغلی حکمت د هغې ډلې غړی دی چې له اروپا څخه افغانستان ته تللی دي څو طالب چارواکي دې ته وهڅوي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د برېټانیا پارلمان رواندا ته په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو د لیږلو طرحه تصویب کړه. دا لایحه د سه شنبې په ورځ تصویب شوه. خو د برېټانیا صدر اعظم ریشي سوناک د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دې کډوالو د لیږلو لومړۍ الوتنه به له لسو تر دولسو راتلونکو اونیو پیل شي. په عین حال کې یو شمېر افغانان په دې پرېکړه خوابه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د برېټانیې پارلمان له میاشتو بحثونو وروسته بالاخره رواندا ته په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان او نورو کډوالو د لیږد په اړه د حکومت لخوا وړاندې شوې لایحه تصویب کړه. اسوسییټډ او ګارډین خبري اژانسونه لیکي د برېټانیې د حکومت دا لایحه چې د پارلمان هوکړه یې ترلاسه کړې ده د رواندا لایحه نومیږي. د دې لایحې له تصویب مخکې د برېټانیا صدر اعظم ریشي سوناک د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې رواندا ته د کډوالو د اخراج لومړنۍ الوتنه به د جولای میاشتې په لومړیو کې وشي. هغه په خپلو خبرو کې وویل
دا الوتنې په هر ډول چې وي عملي کیږي. هیڅ یو بهرنۍ محکمه به زموږ د الوتنو مخه ونه شي نیولی. رواندا هم چمتو ده او زه غواړم د هغوی له دولت د مهاجرت په سیستم کې د بدلون لپاره د قوانینو د تصویب د هڅو او زموږ لپاره په محکمه کې د یوې نوې غوښتنې د پلي کولو لپاره مننه وکړم.
ریشي سوناک زیاته کړه د مهاجرو انتقال به تر هغه دوام وکړي چې د کښتیو په وسیله برېټانیا ته د غیر قانوني کډوالو راتلل بند شوي نه وي. ویل کېږي چې د رواندا د لایحې پر بنسټ د برېټانیا حکومت هغه کډوال چې د 2022 کال له جنوري وروسته په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللي وي رواندا ته لیږي، څو په هغه هیواد کې د مهاجرت قضیه وڅېړل شي او یا بل کوم هیواد ته د مهاجرت غوښتنه وړاندې کړي. د هغو غیر قانوني افغان کډوالو شمیر چې رواندا ته لیږل کېږي تر اوسه معلوم نه دی. خو د دې لایحې تصویب یو شمېر افغان کډوال چې نه دي توانېدلي په برېټانیا کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد واخلي اندېښمن کړي دي. ولفت پاتسون او یو بل افغان کډوال چې وایي نو غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
رښتیا هم ډېر خوشنوونکی خبر دی. افغان په ډېرو سختو حالاتو کې ځان را رسولی. قانون له مخې به دوی ځي دروندا هېواد ته. شاید ډېر افغانان د لیرو په دو حالاتو سره مخ شي.
تصمیم جدید پارلمان
د انګلستان د پارلمان نوې پریکړه به په موږ افغان کډوالو ډېر اغېز ولري، په ځانګړي ډول په هغو کډوالو چې ډېره اوږده لارې وهلې او د یو آرام ژوند لپاره دې هیواد ته راغلي دي. دا کار کولی شي د هغوی پر روان اغېز وکړي او اندېښنې زیاتې کړي.
دا هم معلومه نه ده چې وروستیو دوو کلونو کې څومره افغانانو د خطر په منلو سره د غیر قانوني لارو ځانونه تر برېټانیا رسولي دي او په دې پروسه کې شامل دي. خو ګارډین ورځپاڼه لیکي اوس مهال اتل زره کډوال چې د کډوالۍ قضیې تر څېړنې لاندې دي رواندا ته د اخراج سره مخ دي. رواندا په وچه کې ایسار او د افریقا په مرکز کې پروت هیواد دی چې رسمي ژبه یې انګلیسي ده.
په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې دي. د دغه ولایت د قانون او صنعت خونې مسؤلان وایي اوس په دې ولایت کې د کرنیزو وسایلو د جوړولو څلور فابریکې فعال دي چې ترې شرونه، ژندې او نور بیلابیل وسایل جوړوي. تفصیل په دې راپور کې.
د شمسید په نوم د ژرندي واټر پمپونو د خلو او میانوی جوړولو دغه فابریکا 15 کاله وړاندې جوړه شوې او اوس مهال هر ورځ پکې اته ژرندي او تر 200 ډیر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادی فابریکې مسول حسام الدین عبیدی وای خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتی ستونزې دي. که برېښنا ورته څلوري ساعته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانی ورځنۍ تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ژرندې چې موږ یې هغه ورځنۍ تقریبا 8 دانې تولید موږ لرو او ورسره د ژرندې پر ضد لږ موږ تولیدو او انکر بولټونه تقریبا د 1200 څخه د 1500 دانې پورې موږ ورځنۍ تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه تقریبا افغانستان 14-15 ولایتو ته موږ استو. ان شاء الله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته توزیع کړو.
د یادی فابریکې دوه کارکونکي مسعود احمد او محمد وسیم وایي دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل، خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره کې د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته اسانتیاوې برابرې کړي، نو کورني تولیدات به بازار پیدا کړي او هم ډېر کسان به په کار بوخت شي.
لکه خانه کې د ژرنج ار چای خپل په تولید باندې خپل به دغه سره جوړو. بیا اول وار د ژرنج دا ټول جوړو، بیا وروسته د ژرنج دا مکمله دا چا دغه ګر چا ګرو جوړو، بیا د مخه د پاکستان سره تللی او موږ د کندهار وجه خپل په کندهار شاته جوړو.
دلته موږ د سمرتي بلانو خولې جوړو او دغه تر څنګ میانیانې جوړو په مختلف سایزو کې.
په عین وخت کې د کندهار د مادن او صنایعو خونی مسلمان وایي په دغه ولایت کې اوس مهال څلور د کرنیزو توکو جوړولو فابریکې سته چې تریشلونه، ژرندې، نوپال، دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادی خونی مشر سید سربر رحماني وایي مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راواردېدل، خو اوس کندهار له دې اړخه پر ځان بسیا سوی دی.
خوشبختانه په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو چې د هغو څخه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه تریشلان، نوپال، دوپال، تخم پاش او ژرند دي دا جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډیر لوړ دي. په خو مشته تریشل او د نوپال او دوپال د هرڅه د امسای وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. په تیرو دوو لسیزو کې د وخت د حکومتي چارواکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نه سوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکي په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطع وي او یوازې ډیزلي او سولري برېښنا کندهار ښار ته ورکول کیږي چې د ښار د اوسېدونکو او فابریکه لرونکو ستونزې نسي هوارولی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
ټاکل شوې ده چې د امریکا سنا به له اوکراین سره د مالی مرستې طرحه نن تصویب کړي او تمه ده چې ولسمشر جو بایډن به یې هم سمدستي توشیح کړي. په عین حال کې بریتانیا حکومت د څه باندې نیم میلیارډ ډالرو په ارزښت له اوکراین سره د یوې نوې بېساري مالی مرستې د پلان خبر ورکړی. د دې موضوع تفصیل احمد ټاکل وړاندې کوي.
تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا نن د مرستو هغې طرحې ته رایه ورکړي چې له اوکراین سره څه باندې 6 میلیارډ ډالر مرسته هم پکې ده. د دې مرستې لایحه چې په کانګرس کې ډیره موده وځنډېده د تېرې شنبې په ورځ د استازو جرګې تصویب کړه. په پام کې ده چې دا طرحه چې د اوکراین پوځ ته د اړتیا وړ مرستې پکې شاملې دي نن په سنا کې رایه اخیستو ته وړاندې شي او د اونۍ تر پایه د توشیح لپاره ولسمشر جو بایډن ته واستول شي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی بایډن پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې متحد ایالات به د روسیې پر ضد د جګړې او د هوایي مدافع په برخو کې د اوکراین د بیړنیو اړتیاو د لری کولو لپاره ډیر ژر د پاموړ امنیتي مرسته د هیواد ته وسپاري. زلنسکي ویلي چې ښاغلی بایډن ته د هغې هوایي حمله په ګډون چې د دوی له خبرو شیبه مخکې د خارکیف ښار د ټلویزیون پر لوی انتن وشوه د زرګونه توغندیو، بی پیلوټه الوتکو او بمونو د حملو خبره هم وکړه. اوکراین له څو میاشتو راهیسې د روسیې له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی، ځکه د هوایي مدافعې او مهماتو د سیستمونو زیرمې ورو ورو په خلاصېدو دي. د روسیې د څه باندې 2 کلن یرغل په ترڅ کې د اوکراین پر ښارونو د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو حملو درانه تلفات اړولي او په تېره د اوکراین د انرژۍ تاسیسات یې چې د دې جګړې پر مهال له پخوا راهیسې زیانمن شوي وو نور هم ویجاړ کړي دي. تمدا د امریکا سنابا چې دیموکراتان پکې اکثریت دي دا طرحه په اسانۍ سره تصویب کړي. په عین حال کې د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک به نن پولانډ ته د سفر پر مهال له اوکراین سره د 6 میلیون ډالرو په ارزښت د خپل هیواد تر ټولو لوی مرسته اعلان کړي. د برتانیا حکومت نن په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له وحشتناک یرغل سره د ټولې اروپا امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ دی. له دې مرستې سره روان مالی کال کې له اوکراین سره د برتانیا د مرستو ټوله کچه 3.1 میلیارد ډالر ته ورسېده. د انګلستان د حکومت په بیان کې دا یادونه هم شوې چې برتانیا به اوکراین ته د تجهیزاتو یو ډیره لویه جوپه چې سره یې له دې مخکې نه دی لیدل شوی هم واستوي.